دا موضوع رحمت الله افغان په یو تحلیلي راپور کې څېړلې.
امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد هیواد دی چې په تیرو کلونو کې له دې هیواد سره زیاتې پوځي او نورې مرستې کړې، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له کمیدو او د جګړې په بیا زیاتېدو سره افغان حکومت له روسیې څخه د مرستو غوښتنه وکړه. روسیې په دې وروستیو کې 10,000 میله کلاشینکوفونه افغان ځواکونو ته وسپارل او د لا زیاتو پوځي مرستو ژمنې وکړې. اوس پوښتنه پیدا کیږي چې له روسیې سره د افغان حکومت نږدې کېدل به د افغانستان او که د روسیې په ګټه وي. آیا افغان چارواکي به وتوانېږي چې د نړۍ د دوو پیاوړیو هیوادونو ترمنځ د سیاست تعادل وساتي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد نجیب محمود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ستونزمنه به وي چې افغان حکومت وتوانېږي د روسیې ترمنځ د اړیکو توازن وساتي، ځکه د افغان چارواکو صلاحیت کم دی. افغان حکومت هغه مرستې چې له امریکا څخه یې ترلاسه کوي، که چیرې روسیې ته لاس وغځوي، احتمال لري چې د امریکا اوسنۍ مرستې له لاسه ورکړي.
تیرو تجربو ښودلې چې د ټولې نړۍ په تاوتریخوالي او جګړو کې مسکاو د واشنگټن په وړاندې درېدلې، او اوس چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی، د باراک اوباما د حکومت ګټو د روسیې اندېښنې راپارولې دي. په ولسي جرګه کې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا په صلاح او مشورې له روسیې سره اړیکې ټینګې کړي او له دې لارې پوځي مرستې ترلاسه کوي. د دې کمیسیون غړي داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل، روسیه د دې لپاره له افغانستان سره پوځي مرستې کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نامنۍ په خپل زیان بولي. د ښاغلي کلکانی په خبره روسیه لیواله ده چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو له لارې دا ګواښ راکم کړي.
د افغان حکومت پالیسی او ډیپلوماسي تل د مرستو کوونکو لخوا لوبیږي. له شک پرته تل موږ د لویو قدرتونو ترمنځ پیمال شوي یو، خو زما باور دا دی چې افغان حکومت د امریکا له اجازې پرته نشي کولای له روسیې څخه مرستې ترلاسه کړي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي وایي، افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه دا حق لري چې د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره له نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي.
خپلواک هیواد په توګه د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ټینګوو، په دې معنی چې له امریکا، روسیې او نورو هیوادونو سره د خپلو ملي ګټو په پام کې اړیکې نیسو.
په افغانستان کې د داعش او نورو وسلوادو ډلو فعالیتونو روسیې اندېښمنه کړې او روسیې چارواکو ویلي دي چې له دغو ډلو سره د مقابلې لپاره به له افغان امنیتي ځواکونو سره نورې مرستې هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس په خپل سمس کې لیکي، افغان ولسمشر باید د چین په ګډون د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره پراخ تجارتي قراردادونه وکړي څو د افغانستان اقتصاد پر پښو ودرېږي. عبدالولي نیکمل د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي، د چین پوځي همکارۍ ته ډیر خوشبین یو. روزګانی چې بشپړ نوم یې نه دی لیکلی، لیکي د هر چا چې فوزی یا اشغالی مرستی کوي نو موږ یې په کلک کردو سره پیغام چې دقیقا د دوی مقصد څه دی. خان حیدری لزابل لیکي، زما په نظر له هندستان پرته موږ په هیڅ باور نه لرو چې سوله براوړي. چین او پاکستان خو بیخي سوله نه غواړي. قدر منوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو لمړی د تاندې څنګې او ورپسې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اورېدو ته رابولم.
تاندې څنګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، د پوهنې وزارت د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه شکایتونه ډیر وو او لا هم شته. دا
جغرافیا را خودم تدریس میکنم، بعضی غلطی های تاریخی داره،
تمرینات غلط استاد فکر بند پاتی که یا بعضی فرمولونه پکنه
ما تنین لیکل ایده مک تریز کم مقصد ترینه شاخیست تلای مک پسا جی بستادان و بندنه پی بستادان و تهران هیده دیگی.
دوستانو، په دې اړه به موږ ځینې خپرونې اوریدلې وي چې د ښوونځیو زده کوونکو او د ښوونکو شکایتونه او وړاندیزونه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریک کړي وو. په نننې تاندې څانګې کې مو یو ځل بیا د ښوونځیو د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته تیروتنو او ستونزو په اړه د زده کوونکو او ښوونکو نیوکې او ګیلې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواري سره شریکې کړې دي. د یوې بلې تاندې څانګې د اورېدو بلنه درکوم. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په 1922 کال کې د هغه وخت د ولسمشر د یوه فرمان لمخې پر نوی ښوونیز نصاب کار پیل شو او پر چاپی هغه ځل د پوهنې وزارت یو نوی میلیون ډالر ولګول. نوی درسي نصاب چاپ شو، خو د ګڼو املایی، انشایی او ګرامري ستونزو تر څنګ د محتوا له پلوه هم مشکلات درلودل. دغه وزارت او دې کار ته ګمارل شویو متخصصینو خپل کار کړی و، خو د زده کوونکو او د ښوونکو له زړه یوه لا خبر و. دوی ویل
محمد رحیم ما د یو لسم بونه کې بعض ځایونه تمرینات غلط دي، استاد پکې بند پاتې کېږي او بعض فرمولونه پکې نشته. استاد مونږ ته خپل ځای راکوي. استاد بعض سوالونه حل کوي، په کتاب کې غلط حل شوي دي، ځوابونه یې غلط راوتلي.
اسمم خاطره است، د مشکل هستیم. استادم د مشکل است. سوال وخت کې
اسمم خاطره ده، مونږ هم سره په مشکل کې او ښوونکي هم. کله چې یو سوال له ځواب بل ډول راوځي، هغه ځواب اصلا په کتاب کې نه وي. د ښوونکي له نظر هغه سم وي، خو په کتاب کې غلط وي. مونږ ته باید داسې کتابونه راکړي چې په سم ډول پکې یو څه زده کړو.
خوب صحیح درس بخونئ.
کتاب کې یو څه دي کنه متن لیکلای، موږ ترې څه مقصد تر نه شاخېستلای. موږ څه چې استادان ور باندې نه پیو، استادان ورته حیران شي د دې چی شایم.
همزولو، نوی ښوونیز نصاب ته ځکه خلک خوشبینه وو چې د جګړو د زمانو غوندې به دا نوي پکې لیکل شوي چې یو ټوپک جمع یو ټوپک مساوي کېږي دوه ټوپکه. خو کله چې له ګڼو تېروتنو سره چاپ شو، نو د کورنیو رسنیو تر څنګ بهرنۍ رسنۍ هم ورباندې وغږېدې. د انټرپرایز سرویس خبري اژانس په یوه رپورټ کې راغلی و چې دغه نوي چاپ شوي کتابونه د چاپ محتوا او د مطالبو له پلوه په معیار برابر نه دي. په دغه رپورټ کې د کابل د حبیبیې لیسې د یو استاد فاروق نیکبین لقوله د مایکروسکوپ مثال راوړل شوی و چې د دې آلې د اختراع په اړه د لسم ټولګي په کتابونو کې یو څه، په یو لسم کې بل څه، او د دولسم په هغو کې د دغو دواړو ټولګیو د کتابونو په خلاف څه لیکل شوی دي. د همدې لیسې د ریاضي مضمون د یو استاد خبرې د هغه د نوم له یادولو پرته ذکر کړی و چې ویلی و د یو لسم ټولګي په څلوېښتم مخ کې د قوې واحد یعنی نیوټن ناسم معرفي شوی دی. تاندې څانګې ته هم د کابل د یوې لیسې ښوونکي د جغرافي مضمون په اړه ویلي چې د یوې تاریخي تېروتنې تر څنګ نورې ستونزې هم لري.
اسم ماموري منسي معلمې لیسې عبدالهادي داوي صنف دوازده تدریس میکنم.
چابک کتاب نه زمان ماموري منسي د عبدالهادي داوي لیسه کې دولسم ټولګي ته درس ورکوم. د نوې کتابونو چاپ چې جغرافیه ز پخپله تدریسوم، اول، دوهم او دریم فصل په افغانستان پورې اړوند دي، خو نور فصلونه د انټرنیټ او موبایل په اړه دي چې دا د کمپیوټر مربوط کیږي. موږ خو باید په جغرافیه مضمون کې د افغانستان پر ټوله جغرافیه وپوهیږو. بل ځینې لویې تاریخي تېروتنې هم لري. مثلا په یو ځای کې لیکل شوی چې امیر عبدالرحمن خان په 1380 کې پاچا شوی، په 1901 کې مړ شوی دی. خو دلته لیکل شوی چې په 1908 کې دروازه فتح کړې، یعنی له مرګ یې 380 کاله وروسته دروازه فتح کړې، چې یوه لویه تاریخي تېروتنه ده. له دې ستونزو پرته د پخوانیو جغرافي کتابونو په نسبت یو څه تشریحات پکې ښه او ګټور دي. خو کاش چې ټول کتاب د افغانستان د جغرافي په اړه وای.
دوستانو، د یادو ستونزو تر څنګ د دغو کتابونو د کیفیت او کمیت مشکل، د پاڼو، عکسونو او پکې د لیکل شوي متن لپاره د ځینو داسې رنګونو انتخاب چې د لوستونکي سترګې ځوروي، دا یې بله ستونزه او نوي تعلیمي نصاب سره په خپله د ښوونکو نبلتیا بل نیمګړتیا ده. خو د پوهنې وزارت د دغو ټولو تېروتنو د سمون او د مشکلاتو د حل تکل کړی دی. څنګه؟ په دې اړه مې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواري سره دغه مرکه درته کړې چې په سر کې د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه اعتراف کوي او وایي
تعلیمي نصاب د یوې خوانه خو د مملکت لپاره یو حیاتي وثیقه ده. یعنی تر اساسي قانون وروسته زما په نظر د یو ملک تعلیمي نصاب ډېر مهم سند دی. د 2001 وروسته چې افغانستان کې کوم کارونه وشو، ټول په داسې وخت کې شروع شو چې یو ملک له جنګ نه وروسته، د انزوا نه وروسته، د مشکلاتو نه وروسته خپل ټول سیستمونه جوړول. نو په دې حساب پکې ستونزې، مشکلات کمی کاسته ډېرې وې. سره له دې چې دیارلس کالو کې د نصاب مختلفو متخصصینو او د نورو ملکونو د تجربو نه په استفاده سره کار وکړو، چې د هغوی زحمت کشي او زیارکښۍ ته باید موږ احترام وکړو، تشکر ترې وکړو. خو لکه د انسانانو نور کارونه چې تکمیل ته ضرورت لري، دا هم تکمیل ته ضرورت لري. بل اړخ یې دا و چې روشنفکر قشر، لیکوالانو، د فکر خاوندانو او والدینو، نورو وطنوالو د ځینو سطحي کوچنیو او ځینو ژورو غلطیو نه به شکایتونه هم کول. نو په همدې خاطر د پوهنې وزارت تصمیم ونیو چې د نصاب د اصلاح لپاره یو دوه مرحله پلان جوړ کړي. لومړی مرحله به دا چې د موجود کتابونه چې په دې کار شوی مصرف بشوي، اول به د دغه کتابونو املایي، انشایي او ژبنۍ سمونه وکړو، ځکه عمل را روان دی او دې لپاره چې موږ ښوونځیو کې کتابونه ورسوو باید دا کتابونه کم تر کمه د املایي او انشایي غلطیو څخه خلاص وي. او هغه نه وروسته موږ د نصاب په اساسي ریفورم هم کار شروع کوو.
دغه سی کوم نظرونه د خلکو لخوا چې تاسو سره شریک شوي دي، فرزن په نخښه شوی دی هغه کتابونه، یعنی نوی کسان به دا غلطی راو باسي که هغه په خوانی او چې چا لیدلی دی پیدا کړی دی هغه ته ورزک پر
من تصمیم نیول چې په دوه اړخونو کې کار وکړو. اول خو د نصاب د اصلاح او سمون دغه دوه مرحله پلان د تطبیق لپاره د وزارت په سطحه یو کمیسیون جوړ شوی. کمیسیون یا اداري او پلاني او برنامه‌ای برخې تنظیموي او د نصاب کتنه به د دوه ګروپونو لخوا کیږي. یو به بهرني یا خپلواک ایډیټراني چې هغه مشهور لیکوالان او پیژندل شوي فرهنګي شخصیتونه دي او هغوی همیشه هم دې سره مینه او علاقه لرله او همیشه حاضر وو چې یو مرسته وکړي وزارت سره. نو کله چې یو کتاب بهرني ایډیټر ته ورکوو هغه به په یو مشخص رنگ سره ملاین شي غلطي یا ژبنی غلطي په نخښه کوي، بیا به دا غیر سم شکل لیکي. دغه مرحله نه بعد هم د عین کتاب موږ خپلو داخلو لیکوالو او ډاکټرانو ته ورکوو چې دوی د نصاب مسلکي غړي او کارکوونکي دي. دوی به ګوري چې د بهرني ایډیټر نظر تر کومه حده دوی ته د قبول وړ دی او د دې نه علاوه زموږ خپل ایډیټران هم چې وګوري ممکن دوی ځینې نورې غلطۍ هم پکې پیدا کړي. نو وروسته به کتاب کمپیوټر کار ته ورکول کېږي یا ډیزاینر ته چې هغه د سمونې په کمپیوټري شکل کې راوړي. او وروسته به د کتاب نه یو پرنټ اخلو، یعنی چاپو به چاپ به اول هماغه بهرني ایډیټر ته ورکوو او ترې واړو به چې ته وګوره چې ستا په نخښه شوي سمونونه د نوي چاپ کې راغلي که نه. کله چې هغه مطمئن کېږي چې راغلي نو هغه به امضا کوي او په عین شکل به خپل داخلي ایډیټر ته ورکوو چې ته اوس کتاب د هغه متن سره چې تا اصلاح کړی د هغه سره یې وګوره چې ستا پیشنهاد شوي سمونونه په دې متن کې شته که نه. کله چې هغوی دواړو امضا کړو د هغه نه وروسته تر ممکنه حده د یو سم کتاب اطمینان به موږ حاصل کړو، د هغه نه وروسته به یې چاپ کړو.
ما چې په دې موضوع کله خپرونې جوړې کړي ځینو روانشناسانو سره مغږېدلی یم، خصوصا د رنګونو په انتخاب په کتابونو کې. کله ځینې رنګونه هم داسې انتخاب شوي دي چې سترګې ځورېږي، ورنه یا هغه رنګونه ډېر ښه دي نه په روان ښه اغېز نه لري د روانشناسانو له نظره، دې ته مو پام کړی؟
دغه برخه به په اساسي اصلاح کې به راوړو. لکه بر علاوه دین چې رنګونو برخه کې ستونزې شته، د موضوع د اهمیت په باره کې هم ستونزې شته، د موضوع د مناسبت په باره کې چې دا د یو خاص سن یا د یو خاص صنف لپاره دا پیغام ضرور دی که نه، د موضوع د ګټورتوب په باره کې هم په نصاب کې ستونزې شته. آیا ټول محتویات چې په نصاب کې راغلي ګټور دي که نه؟ دې لپاره چې نصاب د میلیونونو شاګردانو مخې ته ورځي، یعنې د افغانستان ټوله ټولنه هم د دې نصاب نه جوړېږي، نو باید یو ټکی او یوه کلمه هم وسنجول شي او موږ باید دا مطمئن کړو چې یوه کلمه هم بې ګټې نه ده. د دغه اړخ هم پکې ستونزې شته چې ټولې کلمې او ټولې جملې موږ تضمین نه شو کولای چې د تېر نصاب دې په ګټي. دا هم پکې مهمه ده چې د درسي کال په هغه ټولو درسي ساعتونو کې دا نصاب تدریسېدای شي که نه، یا د هغه نه کم دی که زیات دی. دا مسله مهمه ده چې د کم مضمون څومره